السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د دوه پروګرامونو اوري، ازادۍ اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو پروګرام او د غراس د ازادۍ میلمه. خو په سر کې به مو کړی د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو اړوند المرصاد خبری شبکې د عیش غړو ته د منصوبو هغو دریو کسانو اعترافونه خبر کړي چې کابل کې د تیرې میاشتې له خونړۍ حملې وروسته نیول شوې دي. په هغې ځانوژونکې حمله کې چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنبلې په 12مه د پخوانۍ لویې سرنوالۍ یا د فرامینو او تعقیب اوسنۍ ریاست مخې ته وشوه، 50 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په کومه ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تیره شپه خبره کړې، داعش ته منصوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. معلومه نه ده چې له دغو کسانو څخه دغه اعترافات تر څه ډول شرایطو لاندې اخیستل شوي. دغه کسان چې دوه یې افغانان او درېیم یې د تاجکستان ته بعد دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ښار ته لېږدولي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیر کرنډیکر وایي چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلې او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغو دو مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویل چې په افغانستان کې د رسنۍ او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتر ورسره بیولی دی. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. د خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا هېوادونو، چین، ایران، ترکیې او جاپان تولیدات په څه باندې وسو غرفو کې د یک شمې پورز ننداره ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشې توکو یو لوی بسته پرون ونیول. د پولیسو په وینا د 1500 کیلوګرام کوکاین دی چې د بازار د نرخ لمخې بای 2.8 میلیون ډالر ته رسیدي. پولیسو سلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولې دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري په نوې ډیلی کې افغانان کوي. او د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصر الله زوم حسن جعفر قصیر په سوریا کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د سوریه د بشري حقوقو د څار یوې لندن میشتې ډلې پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې دمشق کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شو. وجل شول سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې د بریټ پر نو وخت د دمشق ښار په المزه سیمه کې شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه راته پرخي. اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړیدو د اوازو په اړه خپل نظرونه راته پرخي دي. د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنۍ حالات خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواد بهر یو جلا وطن حکومت رامنځته کی. تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغانانو یا د ازادۍ راډیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته پریخي. دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري. د غراس په دې وروسته کې استرالیا او یو شمیر لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان د لخدو سره د تبعیض چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي، یا د هم د عدالت محکمه کې له دوی نه شکایت وشي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیض چلند نه کوي، خو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د ښځو لپاره د عدالت یو پیلامه وي. دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي، په دې اړه د حقوقي چارو د یو شنونکي نظر هم درته لرو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزدانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام آزادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای، ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای.
سلامونه اونې کې هلي آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته، دا غوښ ټول د آزادۍ رادیو منوالو ته. نو زما موضوع په دې باره کې چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه، نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دی نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي. تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده، دا خلج سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې د دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکمت الله د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم. وروره دا بارډر پر مخبر سره کوله، دا ولی بند دی؟ موږ مشکلات لرو، موږ کاروبار ولر دی په ټاپه، دا ولی بند دی؟ څه مشکل دی؟ موږ ډیر خپه یو، ګره کاروبار مو ولر دی وروره، موږ په مشکل کې یو.
محترم مسلمان علماونه د خاشکو افغانستان ټیکا ټیکا دا تباه تباه دا در پدار در ټول ملت تقریبونه تیر کړي، زحمتونه تیر کړي، یو تاسو نه دی تیر. دا عسكر چې دلته ناستو دي پمبار لاندې شپې په پیښ کې تیرول، په کور کې به وخت نه تیرې، د جمعات کې به نه تیرې، د غروت په تل په واور کې. نن دی و ماش لزر پیدا د وزیر صاحب ماش درې لکه څلور لکه روپۍ ده. خو شاس کې ناست تقریبونه چا تیر کړي، خځه څلور څرکۍ، تعلیم مشکل، کور نه لري، ښځه نه لري، یوه ښځه فرمان، کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي. عجب عدالت، عجب خبره ده. نور ملت خو چې چا ساتل په کورو کې، په جوماتو کې مړیګانې به یې ورکولې، پیسې به یې ورکولې، د سر غوړي به یې ورکول، اوبه به یې ورته تدولې، څڼې پرېمینځي. هغه خو په هېڅ کې حساب ده، هېڅ کې حساب ده. نو موږ د خواهش لرو محترم دین دي د وطن ته وګوري، خلکو نیستي به د ورځې ته دې وګوري، عدالت وړاندې کې. موږ دا سوال د توقع د چې دوی ای خبر د حکومت راغلی په ځای پاتې چې د شنل کابل واري پی پی دا ډی خدای پاک په افغانستان رحم کړی چې د حکومت کې راغی. دا چې اوس بیرته بس دا رحم دوی له باندې دوی بیلنګي ګاونډیانو سره، د دنیا سره، له مسلمانۍ وادو سره، دولتو سره، دا ټول څه بس وانانه تلا پیدا شي چې اوس چې چیرته کارو مزدوري ته دومره وکولای شي چې ورته چې کوپر ته شکست ورکړي. نور ځنه خو نه باید چې د خلکو غریبانو ته پاکستان ته ځي په تکلیفو، ویزه اخلي اروپا ته ځي په تکلیفو، ټول مرسو سر سپو یو خواړه دریابو د غرق پر شو، د پاکستان ته ځي څومره مشکلات، جالي په سپورټو باندې چې سعودي ته بیا بیرته راځي څومره مشکلات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی. خو دا چې کوم یو نړیوال حکومت جوړی، جلا حکومت جوړی، په دې اړه باندې به دا هیڅ بدل نه وبي ته وخوري، نه غلطه نه غلطه، نه به څوک ودې ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړی. خو دا حکومت خام کوم ښه حکومت دی او ښه ترتیب دی. که چیرې دی پدې کې بل حکومت غواړي، خدای ارمان دې نسی پوره. چیرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی شو، دوی به مخکې جوړ کړی وای، یا وخت یې درلود نه لري د حکومت، نو وخت یې پیدا کړی وای. دا ایله حکومت دی، دا یو ایله د غدۍ شدې کې جوړ کړي، دا حکومت نسی چلېدلی تر داسې راته پورې وچلېږي. څو وخت لپاره همیشه لپاره نشي جوړېدلی خدای حکومت چې دی دا.
سلام علیکم روجان شای په خیره په زغ اجان د المن د ګرمسیر ولسوالۍ ته تماس سره نیولې ده ورجان دا د خبر نه چې حکومت جوړي حکومت ګټه نه ورته کوي د بل په ملکي را دي چې کرا د کښینی بالا د خپل پر کور وکښینی امارات کار نه پر لري او کې دا چې دغه کوله بیا نو وینې پرېږدنه دا چې به کله کدا بل ورته زورونه شل کاله دغه ور منګر بلاړه بیرته د بل په خاک کښینسته.
السلام علیکم دا ازادي ټوله کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه دا کم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړ کړي او جوړوي د دې لپاره چې بیا په افغانستان کې بیا وستون زراولي یا یو جنجال پېښ کړي. صرف د دوی دغه کم فکر چې دی د خپل زړه شکېدو لپاره دی. ان شاء الله سیاسي ستونزې ان شاء الله نه پیدا کیږي. اس الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته ان شاء الله دغه قدر طاقت ورکړي چې دغه کسانو مخنیوي وکړي او دغه کسانو کوم پلانونه چې دوی نیسي هغه پلانونه له ته خنثی کوي ورته ان شاء الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرمت لا دلمن ولایت لشکرگا مرجی نے میڈی کنی ولے مرجی شاوخوا کی سروے گر دسی وی دی سروے کی جی د کیم سرویس کلنا دسی وی مل یو کال کی جی ماجر پاکستان راغلی ولا کفر سی قدرت لرو د خورو لرو نہ نور شی لرو نہ وستر او داش نور مر سر ول کوم ادم رس نہ کی مز لا کی د کیم شاوخوا سروے ول نہ کی جی د تور ول بولا سروے ول نہ کی جی مرسو کو خیر پر کوم ولار سم مجبور چې بس نور مل کو ته وزرم
دا شی اعلان مدر قوش وای زده یلمن ولایت صاحب لا جان خبرې کوم وای احمد دغار واستم او احمد مسعود وای جلا وطن حکومت جوړي د دې ګټ په سي د دې تاوان په چی شي د دې پیدا بو او وطن ته چی شي دا ګټ وطن ته نشي رسوای دا به په 60 زخه خپل په فکر باندې دا دغه بولم دا حکومت چې دوی جوړي تش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وتلو څیرو هغه خبرو او بیان ته غبرګون شیم چې څو ورځې مخکې کړي. افغانان ډېر وزولېدل ډېر تکالیف یې برداشت کړل. دا خلک هغه څه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري. افغانان د ډېر کړاوونو څخه راووتل ډېر کړاوونه برداشت کړل. افغانان چې کومې هیلې درلودې نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلي دي. افغانانو چې څه رقم بل دمن څخه څه ډول خلک غوښته هغه څه خلک نن واک ته رسېدلي دي. د بهر څخه وتلي په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي هغه څلوېشت کاله تجربه ورکړه. هغه خلک دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي. موږ ورباندې باور نه کوو. دوی واقعي افغانان نه دي. دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي. دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته د بینه ډاکټر سلامونه زای اسمت الله ایم د یلمند ولایت څخه د سرافی کې عزیزانو موږ فریاد دا لوړو پر اشاره وکړه او سوې دی او ډیر سختونه وسته دی او سختیا دا د چې پر خلکو باندې دا ټیکسو مالې ډیر زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بی امامان وسول د غوسو شرونه اخی او زکاتونه دین ټولې علماء او دوی خپلواک نه وسول د لوی تر اثر لاندې دي او یا چې دوم کې نو هغه مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل در سره او څو شرون چې هغه دوی اخی په خو به خپل بی امامان تور کول او هغه بدل ته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و د دومشانو نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک په تنه متنفر کېږي پکې پدې کې او خلک خپه کېږي دا په دې د کار لوی تاوان دی. یاته دا خبره زموږ ورسوي
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچېری د غزمر راغ ته مسولین ورسېږي دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړې و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسوی که په کندهار کې پراتی دي که په زابل کې نو خلک بیرته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکي لارو باندې ځي که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس به پښې له هیواده وځي یو خو روزګار نهسه په روزګار بسیره په سرپناه نهسه نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان یې له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم بیرته واوښتلو د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې یو ځای ورسوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو
سلام ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی طالبان پکور پکور ګرځي وشر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي وسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د صرف ورحکی اتو هم به دوا ورحکوم مرسته کوم کړي دي مدې مونږ غریب خلک یو سره مونږ نه دا چولې ته هم ته محتاجو جارم سم حاصل نه ور کړې اوس دوی شرټولې دلته غریبي او غربت خپل او درد درته لیدل دي مسو کو نه لاده ورحمي په مونږ باندې قانون باندې
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را لګلی وو موږ هم درته خبر کړل په دې ورسته کې استرالیا او یو شمیر لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې جرمنی کاناډا هالند غوښتنه وکړه چې له خځو سره د تبعیض چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري د دغه محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې په چارو کې توپیر څه دی دغه محکمه څه کولای شي په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانزیل په خوانی استاد نصر الله سنگزی سره دغه مرکه کړي
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایا او کې د عدالت نړیواله محکمه چې ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورو کوم ده د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغې نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي
بله استاد که څه افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی پر رسمیت نه پیژندل شوی دی د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري هم د عدالت به محکمه و هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمه غړیتوب لري دوه غړیتوب لري په دې کې د دې اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمه د حکم پر د اساسنامه د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي بلکې افراد اشخاص ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلای شي په دې توګه د طالبان واکمنان د طالبان حکومت او د دې اعمالو تر سره کول کې په طبيعي ډول تر عدي تعقیب لاندې راتلای شي
بلې د محکمې احکام څومره به الزام اور وي
طبيعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هیوادونه د عدالت د محکمې لريتوب لري د افغانستان په شمول او یو سلو چلي د نور هیوادونه د نړیوالې جنایي محکمې لريتوب لري بسره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکړي طالبان د پچان کې غړي هوادونو مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي
بله وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغیز ولري
متاسفانه چې اصلي متجرین به د افغانستان خلک وي پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یا ورکوم ګڼل کیږي د طالبان د حکومت د پرلو استونزه دا ده چې د دې د غړیتو مسله په ملګر ملتو کې مطرح دي دغه د پرلو استونزه ایجاد ولې شي دغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازم وي چې اگر راشي نه غادي تعاملات به دنیا لده طالبان حکومت سره ونه لري د حکومت نو وروسته کې هر انده حکومت صورت ولې شي نو په دې صورت کې متاسفانه اصلي متجرین به د افغانستان خلک دي، لپاره چې افغانستان بل نور لړۍ نه لاهه په مسافه کې واقع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
و سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکازي د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې ژوند ورک دی. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړ یا د ژوند کوز د مورته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړ یا د ژوند د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات. سپارا بیا نجر شل څلور سوه دوا بیا بل نمبر د سپارا بیا دوا درې گشت شپږ شپږ درې سوه شپږ اتیا ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکام له سید هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي په ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنیوي 5 9 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم: 00 درنیوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اچ فیض الله اکا مرحوم المسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. مدامغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډیره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرک سوی دی. هلک چې دی ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بتللی چې په کومه سیمه کې به، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0001 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زره یو زره بیا هم درته تکراروم، 0001428 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 4 1 2. شمیره یو زره بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 4 1 2. دې له ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم، 0005 45 1 6 8 0 5 4 0 6 8. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزنه یو ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاز خانه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 9 1 9 2 15. شمیره ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درکاسو دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې، او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سی، یا یو زنګ وک، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دي. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکي، ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو ک کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم زما مدمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0543 7400 له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. انو کدی زما ځاغ اورینو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیر وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ځاغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسم. صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپار څنګه شمیره زده دی بیا صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپار څنګه دا به رادیو څخه په دې لمه چې ما پیغام نشر کی. سلام علیکم
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي. چیرته زیشتلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو زوم درې ورونه میو او موږ څلور وړ از ما مورکی ته پاتې وو او مورکی می په یوازې سر باندې زموش پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکی می ز مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه تخورسته زما مورکی د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دند ورته پیدا شوی او په زابل ولایت کې هلت ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو دا تم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه تخورسته خپل د په هنتون د دورې په خاطر باندې زبیر ته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویله. البته څو مهم بورسیره ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زنس وی کوله یغه بورسیه ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکی څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي ا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې د لسم صنف کې ومه زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی وو هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته ز ناروی ته راغلم
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست یو موده مو په زابل کې تیر ده یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړی ده. تاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی په هغوی د کابل دی او که د بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یوه ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې وه چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیري ژبه ده، یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې تر څنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیري یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی، او شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، اما غا د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره، از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه تر څنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط، د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاورینو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتب ته نه پریږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتب ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیث او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر دلاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او کته سي پخپل د نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سواله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودل هغه جواز واخستل سواله او دا سنټر بند سو.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حالدار چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقيقي اسلام شوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچيري وتړل سي، دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بے برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړی که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلل په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلی زه د ډیره تهدیدېدلم او ډیر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هاندا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیر ته غواړي موږ کولای سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسې، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای سو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستاورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله او دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړی ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سولما د نارويجي ژبې د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ می یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډ مهاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زاخته یم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، د دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسي. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کور کورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسي، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوو.
لتا سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده نور هم ټول افغانان دي ک دي بلابلو هیوادونو اتبا دي.
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تویان کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې دا هغوی څخه موږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوز لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول کوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتن کوي یا هیله لري. تاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلای شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخستلې، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغیرات لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای سو چې هغه خپل رښتینی ځغ پورته کو د راتلونکي لپاره د دې جلوګيري وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولې چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لاسته راوړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته راوړنه بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوند اخلاص کړی او د شزو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکل بیرته ولاړسو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنی تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړینی په خاطر باندې حتی کچیر څوک ستاس قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړینی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حل شي.
ډیر مننه.
ಬಂಗಡಿ ಸಮಾ